په شمالي ولایتونو کې وروستۍ زلزلې ماشومان سخت ویرولي. د صندوق د دوشنبه په ورځ د نومبر دریمه په افغانستان کې د سیب د چرلند د پروګرامونو د پراختیا او ملاتړ د برخې د مدیرې سمیرا رحمان له قوله لیکلي ماشومان سخت ویرېدلې ځکه دوی یوې بلې قوي زلزلې نیمه شپه له کوره تېښتې ته اړ کړل. نوموړي خبرداری ورکړی چې د ماشومانو په رواني روغتیا د دې زلزلې اغېز سمدستي دی او دا چې ژمی په رارسېدو دی او وار له مخه زرګونه ماشومان په خیمو کې له واورې او بارانونو سره مخ دي. سیب د چرلند ویلي اغېزمنو سیمو ته بیړني روغتیایي ټیمونه لیږلي او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د نومبر په درېمه دغه نسبتا زورور زلزلې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې مرګ ژوبله او ویجاړۍ رامنځته کړې. بلخ او سمنګان هغه ولایتونه یاد شوي چې تر نورو ډېر ځپل شوي، خو بغلان، کندوز او بدخشان هم د دې زلزلې له امله اغېزمن شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت تازه ویلي چې په دې زلزلو کې 20 کسان مړه شوي او 950 نور ټپیان شوي. د ماشومانو د ساتنې صندوق سیب د چرلند له دې وړاندې د افغانستان په ختیځ په ځانګړي ډول کونړ کې له سختې زلزلې وروسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ماشومانو د خرابېدونکي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې وروستۍ زلزلې په دې هېواد کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران لا پسې زیات کړی. دغه صندوق ویلي وو په زلزله ځپلو سیمو کې لسګونه زره له 15 کلونو کم عمره ماشومان او امیدوار او شیدې ورکوونکي مېرمنې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د روان کال د اګست په 1 د افغانستان په ختیځ کونړ، نورستان، ننګرهار او لغمان کې مرګونی زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه او نږدې 4000 نور ټپیان کړل. دغه راز په دې زلزله کې شاوخوا 200 کورونه هم ویجاړ شول. ملګرو ملتونو ویلي وو چې د قربانیانو په منځ کې 250 ماشومان وو.
له خبرونو ورآخوا د تورخم دواړو غاړو ته سر شوی مسافر د دې لارې د سمدستي بشپړې پرانستنې غوښتنه کوي. د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن د کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې له تیرو نږدې درې اونیو راهیسې پاکستان تړلې، خو د تېرې شنبې په ورځ یوازې د تورخم دروازه او وروسته البته د سپین بولډک هم د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانستله چې پاکستان له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته ستنوي.
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغه مور یې پیښور ته د تک په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولې او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چې نغ والی نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما مور له سمودې رئیس ناروغه ده. ډاکټر مخکې مونږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بیرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو، خو کله چې مونږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازې یوازې له پاکستان سره خلاصه ده. که مونږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازې خلاصه شي مونږ نشو کولی بیرته راشو.
د تورخم خرګوټي اوسیدونکي غفور په سیمه کې د خلکو د ګڼې ګڼې او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمېر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بېوزله دي او دلته د استوګنې ځایونه هم نه لري. دوی له میمنې، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړي دي.
که څنګه تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د وختو لپاره پرانستې ده، خو بلې غاړې ته ایسار یو شمېر افغان کډوال وایي د ګڼې ګوڼې او د اسنادو د څېړنې د ځنډ له امله له 4 ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته وویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت، تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند، اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است، به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
در راپورونو له مخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لوریو ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته پراخه مالي زیانونه اړولي. د کرښې د دواړو لوریو سوداګرو له پاکستانه غوښتي چې د غلار د سم دستي پرانیزي او سوداګریزي راکړې ورکړې ته اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر 3 د کډوالو د ستنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو هیڅ چاته پاکستان ته د وختو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې په ورځ خپل ایکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وختي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دی وړاندې ویلی و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم ترڅنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ له 10,000 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د په خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څومره ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ د تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربند هوکړه وشوه، فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 15 د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې د دوشنبه په ورځ یوازې له پاکستان څخه نږدې 14,000 افغان کډوال چې له هغه هېواده ایستل شوي وو بېرته خپل هېواد ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه د کډوالو ستونزو ته د رسېدنې د عالي کمیسیون د دارالانشا شمېرې خبرې کړې چې له مخې د دغو نویو ستنه شوو ډېره برخه یعنې نږدې 9,000 پر تورخم راوختي. نور څه کم 6,000 د کندهار سپین بولدک او نږدې 1,000 تنه د هلمند بهرام چیل لارو افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو دغه لړۍ وروسته له هغې تیزه شوې چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. پاکستاني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره لویې لارې یوازې د هغو افغان کډوالو پر مخ پرانیستې چې پاکستان یې له خپلې خاورې باسي او افغانستان ته لیږي. په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان خبریالان وایي له سخت وضعیت سره مخ دي او هغه هیوادونه چې له دوی سره د منلو ژمنې کړې باید سمدستي اقدام وکړي. یو شمېر دغو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل په تېرې یوه اونۍ کې د پولیسو نیول او ځورول زیات شوي او دوی ویرې لري چې ونه نیول شي او له دې هیواده ونه ایستل شي. دا خبریالان همدارنګه وایي د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي او دوی اوس په هغه هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي. جزئیات په دې رپورت کې.
وای پاکستانی پولیس له دوی ویزه غوړي داسې مهال چې په خبره یې د ویزو تمنید په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې مشت افغان خبريال چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیو نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې وه، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات شوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتي افغان خبريالې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندای عادیش گفته که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خبلادی و گلو تامر کرده چه موگ افغانان سره ده هیچ دول معامله لکه ده گر کرده کول یا ده پیسو بدلول لکوی ده پاکستان افغانانو تا پلوی زندان بدل کرده. ترسنگ هر روز پولیس کور پا گر گرزی موگ سخت زیاد استون دو سر مخیو حدا خوراکی تو کی نشورانی ولی ده وضعیت خبران لپاره بیخی بد دی زکه چه افغانستان که هم سموکشون خطر سر مخته.
پلازمین اسلام آباد که میشتی و افغان خبریال هم پا ورت شرط ازادی رو دیتو هم ده خبره وکړه
خودمو درست گشت گذار کرده نمیده چون اینا میگن شما غیر قانونی سی
لکور بحر هیچ و تلیه نشو زکاوی تاس و ناقانون هی دیورازو که خوبیشی کور که بندیانی و دا چه دا دوارو هیوادونو ترمز علی که ترنگیلی شوی پا مکدوالو سخت فشارونا را وستی دی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدونه تر سر اکلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزوب لوا وخته دا طالبان حکومت چه دا غبریدونه دا افغانستان دا هوایی حریم نقص و باله دا غچ اخیسته نی پا پاری دا اکتوبر پا یولسمه دا دیوران دا کرخی پا اگدو که دا پاکستانی زواکونو پر امنیتی مرچل و بریدونه وکلل چې په پایله کې دوړ ورخونو کې د لسګونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربند پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استنبول کې په دوام سره سلا شول. ټاکل شوی چې د دوړو لوریو د پلاو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال له خپل تریخ ژونده شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش د یاد سازمان د کډوالو عالي کمیشنرۍ د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې لرې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,45,000 ډېر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلې احترامات د ازادي رادیو محترمو کارکوونکو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو اولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظر هم شریک کړم او یو غوښتنه هم د طالبانو نه لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي د جناکیانو او تقریبا داسې ونه چې 12-13 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کېناستل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې ته پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادۍ ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادۍ طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې ته پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لاره ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمو نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه محیط چاپېریال برابر کړه، ځکه د واک د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د رشد او د عرفه او پوهنتونان د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب بسي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډي ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه میو منی. د دې لړۍ یوې بلې برخې ته احمد تکل ستاسو هرکلای کوم. دا ځل د هیواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي، او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دی را دی، او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه به شئ چې د شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري کړې او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګذر په کلي کې زیږیدلی یم. ځانو تقریبا نن 4-5 کاله دمخه د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت د ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ژوند راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیستا وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه، او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار وکړ دی نادر پښتون واټ کې، همالته دفتر او کاروبار هغه دکان هم ده. د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی، هم مې خپله شاعري کوله، هم مې خپله مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مختبي و، او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې، دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغداري سره، او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعري مشکله ده؟
شاعري خو د تجارت سره اړخ لګي، چې هغه اړخ باندې سړی پیسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا به نوې هغه نظر. او باغداري سره خو بیخي اړخ لګي، کله چې په یو بڼوال په ایس یا په هغه رول کې ځان واچوي، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی دوی خدمت کوي، یا تاو را تاو کې کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د ژوند تا ته شاعرانه وي او دینه خوند اخیستی شي. دا ډېر یو ښه ژوند ده، او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي، دا د کال په د اوږدو کې ورسره یې دا ډېر خوند کوي، او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا بیا قوي شاعري راځي دې کې، بیا که پاتې شي سړي نه بیا به پسته ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر ښایي یوازې ما سره نه، ډیرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوې چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړې وي. دغه لږ راته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خو داسې ده چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو، او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده، بیا وایي نه سفر بشپړه لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا په تعلم تعلیم کې تاسو یوازې نظری زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملی زده کړې کوئ، عملاً ځینې شیان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه ښایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضریږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالی نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړئ، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیریو قصې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وویني، هغه ښکلا وویني، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې اچوي، بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو ما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو سره تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونجو ښایستونه ته وینې، چې په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه شته، په اخلاقو کې څه توپیرونه شته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیرونه شته، خلک څه دې ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، مونږه څه رقم ګټه اخلو، مونږه کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، مونږ به څه غونه څه راوړو، څه ورکړو. دا ډېر سړي ته دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي، یو سړی تېنه اخذونه کوي، بیا دا په شعر کې را ځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړ کوي. ما خیال دغسې ده.
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره خپل هیواد کې د مانویت مسله، خو دا مسله وروسته در سره څیړم. اوس زه نه پوهیږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولئ، خو اوریدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلی و، ما سره که تاسو هغه اجازه ده که یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړئ.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایه نور وایم. په هنغري توره کټوه باندې ایلنه چای چاینک کې وېشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پرک کې وېشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمه ګډا ګډا د پاڼو، د پنځ تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زانو. په دې تودې مشاعرې ورېږي، د شګوفو د پاڼو پاڼو داران، ښه شو چې کډه شو او لاړ پرون، په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونو په خپل حب ویندي، چې جاری کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري، په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو، د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي، د خپل تبر په کام به کام وي زما، تر ابد زیر ما زیر ما لرو، دا انگیزه دا به پیغام دی زما. د خپل خاور خزانه بسپړم، څو د ښکلا مظاهره کې اوسم، د ویښتابه د هسې هاند اندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه، دا داش باړه کړې نه وه شیبو، مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه، د اداج باړه کړې نه وه شیبو، ښکلا له شعره اغېزمنه که نه، د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه، کور مو دن.
له تاسو ډېره زیاته مننه. راغب صاحب، ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پیل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري؟ په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډېر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیک د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل. دا یو بحثم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي، که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نه و پکې؟
تکال صاحب، زه یو داسې یوه شاعري کوم په خپل خیال چې څومره یې کوی سم که نه سم کوی. زه شاعرۍ ته تسلیم یم، یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعرۍ په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم درکوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم درکوي، او ته ورته وایې چې نه، اما انډیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړې. دلته ټکر واقع سو زما په خیال. نو ټکر چې واقع سو، شاعرۍ ټکر او احساس ده، د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا پرې تحمیل کړه، ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سوې، په جنګ کې سوې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل، تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره، خپلې تبې سره، خپل ژوند سره په ټکر کې یله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به مونږ ورکړو، هره سا یې مونږ نوې ده. ګوره، دا مصاحبه هم څه مونږ وکړه، ته کوم ځایه چې اوس را رسېدلي یو، هغه زمانه لاړه ځتي، هغه بېرته را ګرځوی نه سي. هو، که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي. دا بس خامه خبر ده. پاتې سوه دا چې موږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي، نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي. بیا مونږ ته څه ضرورت ده چې مونږ لګیا وي بیا شاعري کوو؟ مونږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپرو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تعطر خپر کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې.
ستاسو مطلب یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري؟
بله بله بله، هغه شاعري ده کنه. که د الهام شاعري نه وي، نو خو بیا شاعري نه شو. دا خو بیا د څه چې ته به خپله پېښې د شاعرانو کې دا نو تقلید ده، او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو، او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاد شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو، تکان صاحب، زه په آزاد فورم کې شاعرانه لرم. آزاد سره ما درته کمپامی په دې خپل مخکنی څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شاعر چې ملکې راوړ، د شاعر ملکې که آزاد و، که غزل و، که څلوریزه و، حتی مخمس هم ما جوړ کړي. یا مې د څو شاعرانو په غزل باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد دکلمه کړم، یا به تاسو ته ډالۍ کړم. ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. تا تکمیل د وړونکی شعر
ډېر الله د دې لنډه کړیو شعرونو تجربه زمونږ ځینو نورو شاعرانو هم کړې ده، چې زما په خپله هم شخصا خوښېږي او ډېر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
دې ته خو مونږ او تاسو غنا ورکو خپل شاعری تکانه خپل شاعری غنی کو ا غنی کی کتاب چې منګه پکې د هر فورم نه ګټه پورته کو شاعری ډیر کو ډولونه د شاعری ډیر کو او کمنګ ورو ورو را څنګه و دار خوانه را ایستارو خو موږ د شاعری بیا محدود کړ کنه د خپل ادبیاتو دا لمن هم را ټول کړه او دې ته خپرول په کار دي د ادبیاتو لمن موږ باید فرق یې نه خیال دسی
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمه وزي او نور هیوادونو ته ځي په غزای کې د مانویات خبره هم یاد شوله مانویات ته تاسو څه ډول ګوري په خپل شعر کې څه ډول ګوري او په شخصي نظر څه ډول ورته ګوري او کله چې افغانستان نه وزي بهر دا مقایسه څه ډول تاسو لپاره شونی کیږي
مانویات فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا سنی یا بنا سنی ځکه چې ټولې خبرې سنې نه وي که نه هر سړی خپل لید لري خپل لیدلوری لري خپل تفکر او فکر لري او خپل هغه نچور لري معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم هغه سفر مې کړی دنیا مې لیدلې ده کوم ځای پورې چې تلی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم هغه ده معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې باندې یو په نوره دنیا باندې باندې یو په عمل کې بیا موږ دلته ستونزه لرو یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې هغه موږ نه عملي کوو نیسو عملي کوی موږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو خو بیا چې عمل ته یې وګوري بیا هغه شی پکې نه وي دلته سوال پیدا کېږي دغه ځای کې موږ کمپیوټر لرو او دلته موږ شاته پاتې یو وروسته پاتې یو او واقعیان څه دا خبرې بلې خوا لاړه نه شي رانه دا مسله بل څه څه لاړه نه شي په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي اکثره خلک په مادیاتو کې مصروف دي مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي زمونږ او تاسو خلک اکثره پخوانی خو ډېر په معنوي خلک وو اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي څه بیا مادي اړخ تر نه پاتې ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الوزي یو وزر زما په خیال معنوي ده بل وزر مادي ده که یو وزر مات شي تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یو خاین تاسو د دسي د الوت ننداره نه شئ کوئ نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده دا بیا نه معلومېږي ماته چې زما نظریات څه څومره سم دي
مننه شعري مجموعه مو څومره چاپ کړې دي او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه د دیو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړې د ګرد وړاندې مینې دي تقریبا څلور پاڼې دي هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي څلوریزې او غزل بله شعري مجموعه ده د نقاشۍ یا زانګې چې هغه تقریبا شپږ سوه پاڼو ته رسېږي هغه کې بیا یو څه ژباړې شته اشعار مې ژباړلې دي د دری نه په لویو شاعرانو او پکې یو څه هغه څه ده مثلا بعضي واقعیات چې په تاریخ کې تېر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي او لکه دا مصنوعي د مصنوعي په شکل کې دي او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه دا بیا په یوه بله شعري مجموعه لرمه په نامه د وی دې کې دي او یوه بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ریشمینې پیروتې دا لرم دې کې لږ لږ شته او بل شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره دې کې شته بل مجموعه لرم په نامه زاڼې دې کې بیا لږ لږ شته او بل نوې مجموعه لرم په نامه د ویان د هندارې ویان د هندارو نه ما تعبیر دغه مثلا لاس کې د چې موبایل د دام ویان د هنداره د پاس د هندارې مثلا قامت خبرې بیان کړلې ساکت څه ووت ویان دي کنه نو چې دا وخت مرستانې کوي دا اندارې دي او یو درې مجمع لرم چې دا شپوس په نامه ده دې کې بعضې شعرونه واړسته ربایات پکې شته مصنوعي لري او تر دغه ځایه پورې خو د شعري مجموع خبر وه بل دې بیا نورې ژباړې لرم مثلا یو ژباړه لرم اسلام کې عبادت یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه بیا یو بل ژباړه لرم په نامه د سینا عملیات د افغانستان دپاره د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د اتخره هم بېرته ورغول فکره هم جوړ شي څه شاید په کار دي او کوم ځای نه شروع شي او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب ده چې په نامه د هغه ماپې نوم تل پاتې ډیوه د بدل روان او د نکاح مسایل ګرځېنی سم نیمایي هغه د نیمایي هغه د بدل روان په باره کې د دری زبي خلک ډیر خبر دی او ډیر معلومات لري خو پښتانه هیڅ معلومات نه لري چې بدل کوم ځای او کلری میواز یا دیبان لري عام خلک نه لري نو ما دا سم دا له او کا هغه چې هغه اثر دی لوړ سطح لیکل شوي اسرائیل کې چې ما ځواکو توانایي هغه هم رئیس دا مې ژباړلې په سام شک ورپسې مې بیا دلته یو څه ژباړلې دي چې دا مې لوی لس تا چې دا واړه واړه شیان دي مثلا پنځه صفحې لس صفحې شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی او مهم شیان دي چې عنوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکړي و په ولم
کنه مهرباني مهرباني ویل ولې
او د زبر شوه مطالب نوملات د الله جل جلاله وجود یا شتون د اسلامي امت بریا یا فرقې د بدر غزوا علم یقین او محبت راوړي د مسلمان ادب آیا سیاست ښه کار دی د تراویل مونږ په بیړه راتنه کې د کار جواب د خوراک پر ځای په بیا یا قیمت د لیکوالۍ تجربه اسراف د اسلامی امت مرګونه ناروغي د میلاد نبی صلی الله علیه وسلم تجلیل د تندر او موسیقی په اړه شرعي حکم د مخکې پیغام د ډاکټر قرضاوي له وینا او څخه د قران غور او وعده قسم یا لوړه یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو په اسلام کې د ښځو حقوق د روزې عناصر د قدر شپه اسلام کې دیموکراسي وعده او مینا مننه خدای دې کې دې ستویلې ده ما
لتا سنه مننه راغب صاحب په پای کې کې یو بل شعر هم یو رستای شعر راته وړاندې کوي مهرباني وکړي
شعر خبا نه پیږم دا شعر تر هم شعر پای دی نه دا غزل کده
غزل مو آزاد شعر مو ویل نظم مو ویل نو دا ور یو غزل شاید خوي
دا یو غزل مال زما ډیر خوښیږي چې ما د واخان په نامه لیکلی و او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب کړ یو پاکستانی لګیا و دا د افغانستان پر د واخان نه ده دا به داسې په دې خپل کمپیوټر کې داسې کټ کړ یو تیر به داسې تیر کړ بیا به ویلې چې دغه منګه پریکو ځکه منګه ترو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کیږي او نخلو او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې تمره مسار کو یا په دې لارو تیر بیر څنګه ما غځای دا بس د څه دې 2 میلیون ډالر خپلې او 700 میلیون ډالر کتمر راځي کی چې دا رانهیر نه دومره مصرف لري موږ د څه یو سراک او یو د هغه بارون کې ریل یو پتلې جوړول شي ځکه بیا کابل په ځوا کې پاتې کیږي موږ سم دې لارو باندې چې کو خپل تجارت ته ځکه دا باور کوو ځن هغه منځنۍ آسیا او هغه کې شرقي اروپا او د روسیې سره نو خدای دې کی چې دا غزل ما لیکل او خدای دې کی چې هغه ارقام صحیح وي دي کنه یې خو هغه صحیح ما باندې تاثیر کړو زه متاثر شوم دا غزل به تاسو ته ډالۍ کوم
مهرباني
د دې نوم واخان ده ابلیس خو تکل کړای چې ایمان لسړی واخلي امام هسته څخه دوا خان د سړی واخل زوروا کی بختور څه زورور دی د نړۍ هم غشي واروي او هم تاوان د سړی واخل بابا نه د هدهد په لاس راولي دی پیغام بلقی سرا پیدا شي سلیمان له سړی واخلي زرګی دی په ورونو باندې وشیندي او څوک لوګی او سیلانی دی کړي او ځان له سړی واخلي باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو ایمان کله نا کله په ګمان له سړی واخلي تعاون د پرګنو ویش بې موسمه پرمختګ ګلونه خو په ژمي کې باران له سړی واخلي باور به نشي دومره ښایستونو کې یو څوک دا غرونه زمرد لال مرجان له سړی واخلي شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري په هر یوه خبره امتحان له سړی واخلي ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر دا حسن ټولې واګې په میدان له سړی واخلي پراتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی پراتلی په ګوګل کې وراغب لکه زړګی هر څوک غواړي چې ګران افغانستان له سړی واخلي کسر په وطن وشین دوراغه و څه پروا چې غیږه توده غیږه کې جانان د سړی وخت
ډیر ښه
خدای دې کې څه یې مې لوستلای وي او سم تاسو
ډیر زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب له دې نه چې د ازادۍ میلمه کې مو خبرې وکړي او خپل ښکلي شعرونه مو واورول قدرمن اوریدونکو له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادۍ رادیو مرکه اوریده تر بیا د خدای پامن
د آزادی میلمه